امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، نن د شنبه ورځ ده او د 1304 نوې مریض کال د لیندۍ اتشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د دسمبر د 19 نیټې سره سمون خوري. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
د امریکا د استازو د مجلس دیموکراتانو یو نوې مسوده تصویب ته وړاندې کړې چې پکې د مسلمانانو پر ضد کرکه غیر قانوني ګڼل شوې ده. ولسمشر اوباما وایي چې حکومت باید د اسلامي دولت ډله وځپي او راتلونکې اونۍ به اروپا ته د ورغلیو کډوالو شمیر 1 میلیون کسانو ته ورسیږي.
دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 8 بجې دي او په کابل کې د سهار 6 بجې کیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهم نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر افغانستان ته یو ناڅاپي سفر تللی دی. هغه له امریکایي قواوو سره وکتل او هم د افغانستان له دولتي مشرانو سره ملاقاتونه وکړل. د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمشنري وای چې په نورو هیوادونو کې د مهاجرو په قبولۍ باندې د سختو پابندیو د لګیدو له امله په نړۍ کې د میلیونونو بېوزلو انسانانو ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. او متحده ایالات وای بې له دې نه چې له چین سره لانجه راپورته شي، په 2016 میلادي کال کې به د آسیا پاسفیک په سیمه کې خپل نظامي موجودیت پراخه کړي. لومړی له حسیب الکوزینا د دې ساعت خبرونه واورئ.
د امریکا د دفاع وزیر آش کارټر افغانستان ته د یو نایلند سوي سفر په لړ کې رسیدلی دی. هغه افغانستان ته په داسې حال کې سفر کړی چې په دې باد کې تشدد مخ په زیاتېدو دی، په خاصه توګه د دغه هیواد په ختیځ کې چیرې چې د اسلامي دولت ډلې ځالې جوړې کړې دي. د امریکا د دفاع د وزارت په یو نوي سروې کې راغلی دی چې تیر کال په پرتله سږ کال په پلازمینې کابل کې تورستي بریدونه 20% کې زیات شوي دي. د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په جنوب کې د خنشین سره د ولسوالۍ تر یوې سختې جګړې وروسته بیرته له طالبانو څخه نیولې. د چارواکي وایي د خنشین ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات شوي او پرون سهار وختي افغان ملي امنیتي ځواکونو د دغه ولسوالۍ مرکز ونیوي. د خنشین په ولسوالۍ کې د سرحدي قواو یو مقام سمونوال عبدالعلي کلیوال امریکا ته غاښنا ریډو ته وویل چې په دغو پوځي عملیاتو کې د افغان حکومت 240 مخالف وسلوال وژل شوي دي. دغه راز د واشیر پولیس پالی کې سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د نیولو لپاره د هوایي ځواکونو په ملتیا د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو برید ناکامه کړی دي. وسلوالو طالبانو د هلمند امنیتي پیښو په اړه رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د جمعې په ورځ د غرمې وروسته خپل د 6 کال وروستی خبری کانفرنس ورکړي او پکې هوډ وکړي چې د ولسمشرۍ وروستی کال به د هغه په وینا په ښکاره توګه په سیاسي ډګر کې تیر سي او پټ به پاتې نه سي. ولسمشر اوباما یو ساعت د رسنیو سره په خبری کانفرنس کې چې په سپینه ماڼۍ کې دایر شوی و تیر کړي او د روان کال پر لاسته راوړنو باندې یې رڼا واچوله چې پکې د ایران او کیوبا سره ډیپلوماسي، د اقلیم د بدلون په هکله نړیواله معاهده، د همجنسانو د واده په هکله د سترې محکمې حکم او د سمندر د سیمې د هیوادونو سره تجارتي موافقه شامله ده. خو ولسمشر اوباما دا هم ویل چې زیات شمېر مسایل لا پاتې دي چې باید حل شي، چې پکې چې په دغو مسایلو کې د اسلامي دولت د ډلې لخوا د مخ په زیاتېدونکي تهدید مسله شامله ده او دغه راز د هغو تروریستي حملو مسله شامله ده چې په اصطلاح افراد په انفرادي ډول ترسره کوي. د بېلګې په توګه د کالیفورنیا ایالت د سن برنډینو برید چې پکې یو خاوند او میرمن یې 14 کس ووژل. ولسمشر اوباما پر دې باندې ټینګار وکړ چې امریکایانو ته پکار ده چې د احتیاط څخه کار واخلي، په داسې حال کې چې حکومت یې د نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کوي چې د اسلامي دولت ډله وځپي. دغه راز ولسمشر اوباما د ګوانتانامو د زندان پاک له هم خبرې وکړې. بیا ویل چې راتلونکي کال به کانګرس ته د دغه زندان د تړلو لپاره خپل پلان وړاندې کړي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د ګوانتانامو د زندان څخه ترهګر د پروپاګند په توګه کار اخلي. د امریکا د پنسلوینیا په ایالت کې یو 19 کلن کس چې د اسلامي دولت سره یې بیعت اعلان کړی وو د پنځشنبه په ورځ ناوخته ونیول سو. هغه د خپل ټویټر اکاونټ څخه د پروپاګند لپاره کار اخیستی او یو بسته ورسره ګرځوي ده چې پکې مهمات وو. داسې معلومیږي چې هغه پلان درلود چې برید وکړي. جلیل ابن امیر عزیز چې د هاریسبرګ اوسیدونکی دی د پنځشنبه په ورځ ونیول سو او پرې ترهګرو ته د ملاتړ تور ولګول سو. هغه په محکمې کې حاضر سو او لومړنۍ قضایي مقدمه به یې راتلونکې اونۍ پایلسی. د امریکا د استازو د مجلس دیموکراتانو یو نوی مسوده تصویب ته معرفي کړي چې پکې د مسلمانانو پر ضد کرکه غیر قانوني ګڼل شوی ده. د استازو د مجلس د دروش پته او زیات غړي د دې نوی قانون په لیکلو او ترتیبولو کې ونډه لري. د ویرجینیا د ایالت دیموکرات استازي دان بیر ویل چې په کار ده چې موږ دا وښیو چې د مسلمانانو پر ضد تبعیض نه زغم او دا چې دا کار زموږ د ارزښتونو خلاف کار دی. د امریکا اساسي قانون ټولو امریکایانو ته د مذهب د ازادۍ اجازه ورکوي. درې فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو سره په لویدیځه غاړه کې د نښتو وروسته وژل سوي دي. دا د تشدد د هغې لړۍ په دوام کې برید دی چې درې میاشتې مخکې پیل سوه او په لړ کې یې تقریبا هره ورځ یو برید کیږي. اسرائیلي سرتیرو وروسته له هغه نه یو فلسطیني ډریور وویشتي چې غوښتل یې اسرائیلي سرتیري په موټر ووهي. دغه پیښه د سیلواد په شرګوټي کې لویدیځې غاړې ته نږدې رامنځته سوې ده. دویم کس د غزې په تړانګه کې هغه مهال ووژل سو چې غوښتل یې د اسرائیلو سره سرحد مات کړي او د سرحد اخوا ور واوړي. او درېیم کس د غزې په تړانګه کې د جمعې د لمانځه وروسته د اشغال ضد مظاهرو پر مهال ووژل سو. د سپتمبر د میاشتې راهیسې تر اوسه پورې 19 اسرائیلیان یو امریکایي د فلسطینیانو لخوا د چاقوګانو په برید کې وژل سوي دي. اسرائیلي ځواکونو په دې موده کې شاوخوا 100 فلسطینیان چې اکثره یې برید کوونکي وو وژلي دي. او د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې اروپا ته د روانو کډوالو شمیر به راتلونکې اونۍ 1 میلیون کسانو ته ورسیږي. په جنیو کې میشت دغه سازمان د نړیوالو مهاجرینو د ورځې د لمانځلو په ترڅ کې په یوې بینې کې ویلي دي چې تر اوسه پورې 990,216 کسه د افریقا او منځني ختیځ څخه اروپا ته تللي دي. په دوی کې 800,000 کسان د ترکیې څخه یونان ته اوښتي دي او د نیم څخه زیات خلک د سوریې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه زمونږ د هم نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشتن کارټر پرون د جمعې په ورځ افغانستان ته په یو ناڅاپي سفر باندې رسیدلی دی. په موقع زموږ د همکار زبیح الله غازی رپورټ.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر چې په ناڅاپي سفر افغانستان ته راغلی په ختیځ ولایت ننګرهار کې د خپلو ځواکونو سره لیدلی او وایي داعش، طالبان او یا هم القاعده شبکه په ننګرهار او یا د افغانستان په کومه بله سیمه کې ځان ته پناهګاوي نشي جوړولی. څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قومندان جنرال کیمبل ویلي چې داعش غواړي په ننګرهار کې ځان ته خوندي مرکز جوړ کړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د ننګرهار په هوایی ډګر کې خبریالانو ته وویل چې هیڅ تروریستي ډله نشي کولای په افغانستان کې خوندي ځای ولري. هغه ویل له دغو ډلو سره روانه مبارزه لا پسې توندی.
داعش په جګړه کې راخکل شوی او همدارنګه القاعده غواړي چې ځان ته خوندي ځایونه جوړ کړي او بیا ځلې په خپلو پښو ودرېږي. موږ باید تیار واوسو او تیار یو. دغه ډلې هیڅکله نشي کولی په ننګرهار او یا د افغانستان په نورو سیمو کې خوندي ځایونه ولري.
خاغلی کارټر دا مویل چې د ولسمشر اوباما د پریکړې په اساس بشته 9800 سرتیری په افغانستان کې پاتې. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې افغان ځواکونو ته د چورلکو د ورکړې ژمنه وکړه او ویل چې تر راتلونکي کاله به افغان ځواکونه یو منظم او مجهز هوایي ځواک ولري.
هغه هلیکوپټر چې افغانستان ته راځي افغاني پیلوټان به ورته روزل کیږي. د امریکا هوایي ځواک به په دې برخه کې خپله همکاري د پخوا په پرتله زیاته کړي. په همدې خاطر خپله همکاري زیاتوو چې افغان هوایي ځواکونه په پښو ودرېږي چې دا زموږ د پلان یوه برخه ده چې افغانستان هوایي ځواک ولري. زموږ هیله دا وه چې پخوا مو دا کار کړی وای، خو موږ پلان لرو چې د راتلونکي کال تر پایه افغانستان خپل مجهز او منظم هوایي ځواک ولري.
په دغه خبری ناسته کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی په ننګرهار او سیمه کې د داعش روانه جګړه د نړیوال تروریزم یوه برخه وګڼله او ویل چې نه غواړي افغانستان په دویم وزیرستان بدل شي.
کاروانونه او کچرې له کوم ځای راباریږي او بالاخره هغه موټر او څلا او تجهیزات ورته راځي، دا کومک ورسره کیږي. دا د بین المللي تروریزم یوه برخه ده، په منطقه کې جای په جای سوې ده، د منطقه ځینې کړۍ هم لغو سره کومک کوي او هدف دا ده سه دغه خوانه د پول نه د خواته د پول ناامنه سیمه را ایجاد سي. افغانستان نه غواړي سه دا خواوې د پیوبل وزیرستان باندې بدل سي.
نو موړې وای له ناتو یو غوښتي چې په دغه جګړه کې ملګرتیا وکړي. دا افغانستان ته د امریکا د اوسنی دفاع وزیر لومړی سفر دی چې ختیځ خار جلال آباد ته کړی دی. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
زمون غږ د واشنگتن نوري. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار خبرداری ورکړی دی چې د مهاجرینو د چارو په پالیسیو کې د محدودیتونو او قیوداتو زیاتول په ټوله نړۍ کې د بې ځایه شوو خلکو ژوند وضعیت نور هم خرابوي. دغه ادارې د ځینو هیوادونو غوښتي دي چې د هغو خلکو لپاره د پناه ورکولو او مصونیت ورکولو په زړه پالیسۍ باندې عمل وکړي چې د جنگ او ظلم له وجې خپل کورونه پرېږدي. نور تفصیل د ژنیو نه د خبریالي لیس اشلاین په ریپورټ کې واوري.
د نن نه لس کله وړاندې کله چې انتونی ګاررز د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د مشر په توګه وټاکل شو، په هغه وخت کې په ټوله نړۍ کې یوازې 8.5 میلیونه مهاجر او بې ځای شوي خلک وو. خو اوس چې هغه د خپلې دندې پرېښودو ته چمتووالی نیسي، په نړۍ کې د 6 میلیونه نه زیات خلک یا په خپلو هیوادونو کې بې ځایه دي او یا یې نورو هیوادونو ته کډه کړي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیکسیار یو دوه ورځنی کانفرنس د دې لپاره پیل کړی چې د خلکو د بې ځای کېدو عوامل او د حل په احتمالي لارو چارو یې بحث وکړي. د دې ادارې مشر ښاغلی ګاټرز وایي که جګړې بند شي د خلکو بې ځای کېدل او مهاجرت به هم بند شي، خو زیاتوي چې په اوس مهال کې د داسې عمل کېدل ډېر لږ احتمال لري. ګاټرز وایي زمونږ غټ ستونزه دا ده چې بشري مرستندویه ادارې او هیوادونه نور زمونږ سره مرستې نه کوي. یو شمېر هیوادونو خپل دروازې تړلې دي او مهاجر خپل هیوادونو ته نه پرېږدي. دغه هیوادونه دې ته هم زړه نخه کوي چې زمونږ سره مالی مرستې وکړي چې موږ پرې د مهاجرینو د ستونزو چاره وکړو. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د سولې لپاره په نړیواله کچه خبرې روانې دي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر انتونی ګاررز وایي د هر وخت نه زیات وست د ډیپلوماسۍ لپاره زیات ضرورت دی چې د خلکو د بې کوره کېدو ستونزه کم شي.
We have, as you know, three very important processes, one related to Syria with the Vienna talks.
په سوریه، یمن او لیبیا کې د کورنیو جګړو د حل لپاره د سولې خبرې روانې دي او زه فکر کوم چې دغه ډیپلوماټیکي حل زلو نتیجه به ډیره مهمه وي. په دغه هیوادونو کې خلکو ډیر غربت تیر کړی او د راتلونکو کالونو نتیجه هم تر ډیره حده د سولې د همدغه خبرو پورې تړلې ده. ښاغلی ګاټرز وایي د هغه د ادارې په تازه څېړنه کې معلومه شوې چې یوازې د روان میلادي کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې 80% کې د هغو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې په زور بې کوره شوي دي او په نورو ځایونو کې یې پناه اخیستې ده.
خالونو تور پزړ پوری نیولې نو دامي ډېر دزړ پزور پزړ پوری نیولې خلق بلاوس د خایستونو تماشې لذي او مونگا د پخوانا اور پزل پوری نیولے حس سیورتوایم د گریوان می لاس باسا نو دغا لیونے میں نور پزڑ پوری نیولے بات دلندل تکے مات رخ تبور گڑن کاڑی ہوں بجنی میں ہوں مال دعا پاڑی ہوں مات رخ تبور گڑن کاڑی ہوں بجنی میں ہوں مال دعا پاڑی ہوں بجنی میں ہوں مال دعا پاڑی ہوں گلل مزمت کا دسر ہار دے لگے ساتھ کل میں مسکے پکی ولار دے تب سنشے پکی خوف نازک یارا دسائل دشور ٹول وطن کاڑ کاڑ دے تا جوڑ پس پر لی نظر ور بکات تا جوڑ پس پر لی نظر ور بکات کل شپ دے دشتوں کی ورکاڑی ہوئی بجنی میں ہوں مالا دعا پا بجنی میں ہوں
نظر سائل پی جنی سپیلا دی غنزی نیزان تا در لگے گا خماخ پلو تو روستر گتا نیز دے گا رسائل غزل نم گڑے پاتی نشی پتو تو کی سر گی لگے راستنے گا جباد نظر سائل پی جنی جباد نظر سائل پی جنی
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو حکومت په پام کې لري چې پراتونکو میلادي کال کې د آسیا پاسفیک د سیمې د هیوادونو مشرانو ته بلنه ورکړي چې واشنگټن ته سفر وکړي سپینه ماڼۍ وای بې له دینه چې چین سره شخړه زیاته شي غواړي چې په راتلونکي وخت کې خپل نفوذ په دغه مهمې سیمه کې پراخه کړي خو په دې ارتباطي کوششونه له یو لړ خنډونو او معنیو سره مخ شوي دي پام وکړئ لسپین ماڼۍ نه د امریکا غږ د تلویزیون د خبریالي میری الیس الیناسس ریپورټا چې زه سیاست سلیمان شابی غټي کې تاسو ته دروورم
President Barack Obama says America must be linked to the
The متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما اعلان کړو چې امریکا باید حتمن د آسیا پاسفیک له هوادون سره نږدې اړیکی او ملګرتیا ولري د آسیا پاسفیک سیمه بالکل په ټوله نړۍ کې د امنیت سوکالۍ او بشري کرامت د خوندي ساتلو لپاره حیاتي اهمیت لري او همدا وجه وه چې ما د خپل حکومت د خارجي پالیسۍ یوه زیاته برخه په دغه سیمه کې د امریکې د موجودیت او ملګرتیا پراخولو ته وقف کړه
in a bid to solidify the US as a leader
د دې لپاره چې د امریکا مشري او لیډرشپ د آسیا پاسفیک په سیمه کې غختلې کی خاغلی اوباما په روان میلادي کال کې د سیمې د هوادونو مشرانو ته رسمن بلنه ورکړې چې واشنگټن ته سفر وکړي او په سپینه ماڼۍ کې ملمان شي اوباما د آسیا پاسفیک د سیمې د ځینو مشرانو سره د تیرو څو کلونو په موده کې سیمې ته د څوزلي سفرونو په دوران کې ملاقاتونه هم کړی دي متحده ایالات وای غواړي چې د آسیا پاسفیک د سیمې ملکونه آرام او مرفه وسی خو دغه هدفونو ته د رسیدو دارومدار وسط دی پورې اړه لري چې آیا کانګرس به د هغه تړون مسوده منظور کړي چې د اوباما ادارې په 2018 میلادي کال کې د آسیا پاسفیک ملکونو سره د ملګرتیا د پراخولو په خاطر تیار کړی و او د ترانس پاسفیک پارتنرشپ په نامه یادیږي د دغه تړون مقصد دا دی چې متحده ایالات او د آسیا پاسفیک ملکونه خپل تجارت پراخه کړي خو د کانګرس ځینې غړي کلک مخالفت کوي په واشنگټن کې د ستراتیژیکي او نړیوالو اړیکو د مرکز امیر کریستافر جانسن په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي
In most parts of Asia, economics is security.
د آسیا په زیاترو ملکونو کې اقتصادیات د امنیت او هوساینې معنا لري یو غټ چیلنج چې په سیمه کې د امریکا په مخ کې پروت دی هغه د چین او ګاونډي هوادونو ترمنځ د جنوبي چین د سمندرګي د ملکیت په سر لانجه ده د پیټرسن د نړیوالو اقتصادیاتو د انسټیټیوټ غړی مارک نولان په دې اړه وایي
China's territorial claims and other actions have created
د چین لوخا د جنوبي چین په سمندرګي د ملکیت داوا او په دې ارتباطي ځینې یو طرفه اقداماتو د سیمې د کمزورو ملکونو د مشرانو په زړونو کې ژورې اندېښنې را پیدا کړې دي او له همدې کبله هغوی په سیمه کې د امریکا د نظامي موجودیت هرکلی کوي خو په عین وخت کې دا هم نه غواړي چې خپل ځان امریکا ته دومره ورنږدې کړي چې چین په غوسه شي او د چین مشران فکر وکړي چې د امریکا هدف د چین راګیرول دي او مقصد یې د هغه هیواد ګټو ته نقصان رسول دي امریکایی کارپو کرسټافر جانسن په دې نظر دی چې امریکا باید په ډېر احتیاط ګامونه واخلي.
د بیلانسینګ اکټ اف یو ویل بټوین ټراینګ ټو ریاشور الایز
نو وړه وای چې د بیلانسینګ اکټ یا په اصطلاح د موازنه ساتل دا معنا لري چې امریکا باید په ټول آسیا کې په خاصه توګه په جنوبي ختیځ آسیا کې خپلو انډیوالانو ته د ډاډ ورکولو او نظامي تعهدونو ترمنځ منځنۍ لاره غوره کړي، په دې معنا چې متحده ایالات باید چمتووالی ولري چې په سیمه کې د چین د فعالیتونو د پراخېدو مخه ونیسي، خو په عین وخت کې باید داسې عمل ونه کړي چې له چین سره راسان نظامي ټکر لپاره لاره خلاصه شي. متحده ایالاتو ژمنه کړې چې د جنوبي ختیځ آسیا له ملکونو سره به مرسته وکړي چې د خپلو سمندري پوځونو قوت زیات کړي، چې خپل ساحلي حدود وساتي، او په چین باندې غږ کړو چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د مصنوعي ټاپوګانو له جوړولو نه ډډه وکړي. د دغو دواړو نړیوالو طاقتونو یعنی چین او امریکا ترمنځ د سایبر سیکیورټي یا د کمپیوټري سیستمونو د خوندي ساتلو او د غلاو د مخنیوي په سر لانجه اوس خپل ځای پرته ده. د متحده ایالاتو حکومت فکر کوي چې چین د امریکا د دولتي او تجارتي شرکتونو او مؤسساتو پټ معلومات غلا کوي، خو بیجنګ دغه تورونه رد کړي دي. کله چې اوباما سکال د جنوبي ختیځ آسیا ملکونو ته له سفر نه راستون شو، نو په واشنگتن کې اعلان وکړ چې متحده ایالات به په راتلونکو کلونو کې د سیمې له هیوادونو سره خپلې دوه اړخیزي اړیکې پراخوي، او د دغو ملکونو مشرانو ته بلنه ورکړه چې په روان میلادي کال کې واشنگتن ته سفر وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د خبرونو په دې برخه کې ځل بیا په مکړې د دې سات مهم خبرونو ته، د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر افغانستان ته د یو نایلن سوي سفر په لړ کې رسیدلی دی. هغه افغانستان ته په داسې حال کې سفر کړی چې په دې هیواد کې تشدد مخ په زیاتېدو دی، په خاصه توګه د هیواد په ختیځ کې چیرې چې د اسلامي دولت ډلې ځالې جوړې کړې دي. د هلمند ولایتي امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په جنوب کې د خانشین سره د ولسوالۍ تر یوې سختې جګړې وروسته بیرته د طالبانو څخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د جمعې په ورځ غرمې وروسته خپل د سږ کال وروستۍ خبري کانفرنس ورکړي، او پکې هوډ وکړي چې د ولسمشرۍ وروستۍ کال به د هغه په وینا په ښکاره توګه په سیاسي ډګر کې تیریږي او پټ به پاتې نشي. د امریکا د پنسلوانیا په ایالت کې یو 19 کلن کس چې د اسلامي دولت سره یې بیعت اعلان کړی و، د پنځم په ورځ نه وخت ونیول شو. هغه د خپل ټویټر اکاونټ څخه د پروپاګاندا لپاره کار اخیستی دی، او یو بستور سره ګرځوي ده چې پکې مهمات و. داسې معلومیږي چې هغه پلان درلودلی چې بریډ وکړي. د امریکا د استازو د مجلس ډیموکراتانو یو نوې مسوده تصویب ته معرفي کړې ده چې پکې د مسلمانانو پر ضد کرکه غیر قانوني ګڼل شوی ده. د استازو د مجلس د دروش پته نه زیات غړي د نوې قانون په لیکلو او ترتیبولو کې ونډه لري. درې فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو سره په لوېدیز غاړه کې د نشته وروسته وژل شوی دي. دا د تشدد د هغې لړۍ په دوام کې برید دی چې درې میاشتې مخکې پیل شو، او په لړ کې تقریبا هر ورځ یو برید کیږي. اسرایلي سرتیرو وروسته لاغنی او فلسطینی ډریور وویشتي چې غوښتل یې اسرایلي سرتیري په موټر ووي. دغه پیښه د سلواد په ښارګوټي کې لوېدیځې غاړې ته نږدې وسوه. دویم کس د غزې په تړنګ کې هغه مهال ووژل شو چې غوښتل یې د اسرایلو سره سرحد مات کړي او سره دا خور واوړي. او دریم کس هم د غزې په تړنګ کې د جمعې د لمانځه وروسته د ژغال ضد مظاهرو پر مهال ووژل شو. او د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې اروپا ته د روانو کډوالو شمیر به راتلونکي اونۍ 1,000,000 کسانو ته ورسیږي. په جنیو کې میشت دغه سازمان د نړیوالو مهاجرینو د ورځې د منظورو په ترڅ کې په بیانیه کې ویل چې تر اوسه پورې 9,000,000 کسانو د افریقا او منځني ختیځ څخه اروپا ته ځانونه رسولي دي. په دوی کې 8,000,000 کسان د ترکیې څخه یونان ته وشتي دي، او د نیم څخه زیات خلک د سوریې کډوال دي.
نن د شنبه پر ورځ په کابل کې د تودوخې لوړه درجه اته او ټیټه منفي 9 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 4، په اسد آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 3، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 0، په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه منفي 1، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 4، په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه څلور درجه په بامیان کې تودوخه لوړه درجه منفي اته او ټیټه منفي ولس او په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه دوا او ټیټه منفي اته محترم اوریدونکو زموږ د هما نیم ساعته پښتو خبرونه څو شیبو کې پاتې رسیدي د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښت پرونه شروع کیږي موږ د افغانستان په وخت ماخام په وبو جو بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو ورځ مو نیکمرغه